بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
قدرمنو اوریدونکو، نننې خبرونه د علي اربابي په اواز د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د 115 او 116 آیاتونو په تلاوت سره پیلو، چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې موږ د ابراهیم د ریښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته رالیګل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیګل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نکو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
د تهران ریډیو عزت منوردونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د شنبې ورځ د 1400 لومړي هجري لمریز کال د لیندې د میاشتې 12مه د 1444 هجري قمري کال د جمادی الاول د میاشتې 8مه او د 2022 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 3مه نیټه ده. خوږو دوستانو، تاسو په دغه خپرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره لرو چې د اروپا د نوي امنیتي نظام په باره کې د جرمني او د اروپایي اتحادیې په نوي دریځ د روسیې نیوکه نومیږي. ورپسې به د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې شي. بیا د ایران د ذوالفقار کشتۍ په هکله ځانګړی پروګرام لرو، او په آخر کې به ښه عادتونه 19 پروګرام هم درته وړاندې کړو. خوږو دوستانو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته خبرونه او نور مطالعې لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته له لنډې دمې وروسته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی. بشری حقوق د څو مجرمو حکومتونو لوبتکه جوړه شوې ده. د پاکستان شړ زپیر له کابل څخه اسلام آباد ته ورغوښتل شوی، او ایران د پاکستان په سفارت بریک دوه غنده. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. بشری حقوق د څو مجرمو حکومتونو لوبتکه جوړه شوې ده. ایرنا خبری اجانس راپور کړی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان ناصر کنانی چاپی په یوه ټویټ پیغام کې په ښکاره ډول د صهیونیست رژیم د عسکرو نیغ په نیغه ډزو کې د فلسطین د ځوان شهادت د نړیوال غبرګون ښودلو ته اړتیا لرونکې وبله، او وی ویل بشری حقوق د څو مجرمو حکومتونو لوبتکه جوړه شوې ده. هغه ویل د صهیونیست رژیم د عسکرو لخوا په څو ډزو باندې د فلسطینی ځوان عمار حمدی مفلح شهادت نړیوال غبرګون ته ضرورت لري. خود سهانیز جنایتکار رژیم هر ورځ جنایتونه د بشری حقوقو د مدعیانو لخوا نه یوازې محکوم کیږي، نه بلکې د دغه رژیم د جنایتونو لپاره حقیقت موندونکی پلاوی هم نه جوړیږي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وی ناصر کنانی چپی ویل بشری حقوق د څو مجرمو حکومتونو لوبتکه ده. د فلسطین ځوان عمر حمدی مفری پرون مازیګر د نولوس په جنوب کې په خورا خرګي کې د اسرائیلو د نیواګر رژیم د عسکرو په ډزو شهید کړی شو. نړیوال استکبار له اسلامي انقلاب سره د مقابلې توان لري. فارس خبری اژانس راپور کړی. د ایران د اسلامي انقلاب په سپاهي پاسداران ځواک کې د ولی پکی استازي حجت الاسلام عبدالله حاجی صادقی ویل نړیوال استکبار د ایران له اسلامي انقلاب سره له مقابلې کولو نه هیله شوی، او په همدې خاطر یې ړندو حرکتونو او بزدلنه ټیرورونو ته مخه کړې ده. هغه پرون د ایران د دفاعي او اټومي ساینسپوه شهید محسن پهریزاده د شهادت د دوهمې کلیزې په مراسمو کې وویل دغه لوړ مقام شهید د علم او د پوهې د قدرت په څنګ کې د ایمان قدرت ترلاسه کړ، او په همدې وجه د ایران د ځوانانو لپاره یوه بېلګه ده. حجت الاسلام حاج صادقی په دې خبر سره چې شهید پهریزاده د علم او د اټومي پوهې په څنګ کې خپلو شاګردانو ته د مقاومت او د سرشندنې کلتور انتقال کړو ویل شهید پهریزاده علم د دین په خدمت کې وروسته، او د علم او د تخصص تر لاسه کولو په لاره کې دښمن ډیر غوسه کړ، تر دې چې دښمن نور د هغه د زغملو توانه درلود. د پاکستان شارزه پیر له کابل څخه اسلام آباد ته غوښتل شوی دی. زمون خبریال راپور کړی، په افغانستان کې د پاکستان په سفارت له پرونی حملې وروسته د اسلام آباد شارزه پیر عبید الرحمن نظامانی سمدستی هیواد ته بیرته ورغوښتل شو. ټاکل شوی دا چې د پاکستان حکومت خپل اعتراض طالبانو حکومت ته اعلان کړي. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف په کابل کې د پاکستان د سفارت د شارزه پیر د وژلو هڅه وغندله او د طالبانو له حکومت څخه د حمله کوونکو د نیولو غوښتنه وکړه. د افغانستان خارجه وزارت هم د پاکستان حکومت ته ډاډ ورکړ چې د کابل د حملې په هکله به تحقیقات وکړي او حمله کوونکو ته به سزا ورکړي. د کابل د پولیسو ویاند ویلي دي چې د حملې په ارتباط یو کس نیولی هم دی. د پاکستان ولسمشر عارف علوی او خارجه وزیر بلال بوټو زرداری د کابل پرونی حمله په کلکه غندلې ده. د پاکستان خارجه وزارت پرون د افغانستان شارزه پیر خارجه وزارت احضار کړ او د پاکستان اندېښنه یې ورته اعلان کړه. د افغانستان خارجه وزیر امیر خان متقی د پاکستان خارجه وزیر بلال بوټو زرداری ته ټلیفون هم کړی. پرون په کابل کې د پاکستان په سفارت باندې برید کې یو کس ژوبل شوی دی. اسلامی ایران د پاکستان په سفارت برید وغنده. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د خارجه وزارت ویان ناصر کنانی چپی د افغانستان په پلازمینه کابل کې د پاکستان په سفارت تر هغه حمله وغندله. ناصر کنانی چپی د غراز د افغانستان د بیګونا خریزو پر ضد تر هغه حمله په دوام باندې د اندېښنې په خودلو او په سمنګان ولایت کې په ایوي دینی مدرسې باندې د حملو د غندلو او د حزب اسلامي په دفتر باندې د برید په غندلو سره وویل، د ترهګرو بریدونو د دوام نتیجه د افغانستان بې ثباته کول دي، کوم چې د سیمې او د افغانستان د خلکو د ګټو پر ضد کار ګڼل کیږي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وی ناصر کنانی له ترهګرو سره د اغېشندونکو مقابلې لپاره په ګډو سیمه ییزو ملګرتیاو ټینګار وکړ. نوی کړکیچونه بیا له افغان کډوالو د غفلت سبب نشي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، په جنیوا کې په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت دایمي استازی او سفیر علي بحرینی ویل، نوی بشری کړکیچونه باید په ایران کې د افغانستان د مهاجرانو له مشکلاتو د غفلت سبب نشي. د ایران اسلامي جمهوریت څه د پاسه څلوېښت کاله کېږي چې د افغانستان د مهاجرینو کوربه دی. همدا اوس کابو 5 میلیونه افغانان په ایران کې ژوند کوي او هغوی د ایران د خارجو په شان په ایران اسلامي جمهوریت کې له موجودو امکاناتو څخه برخبر دي. په جنیوا کې په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت دایمي استازی او سفیر علي بحرینی پرون د مهاجرت د نړیوالې موسسې د شورا په غونډه کې وویل، په افغانستان کې اوسنی حالت په ښه ډول ښایي چې د ځینو شتمنو هیوادونو لا په وهلو او د هغوی پوځي لاسوهنو د مابدا او د ټرانزیټ هیوادونو او قربا ټولنو کې د مهاجرینو ژوند له جدي خطرونو سره مخامخ کړی دی. علي بحرینی ناوړه بشري حالت ته د پام د نه کولو په دلیل په نړیوالو موسسو باندې نیوکې سره چې له ډېرو کارونو راهسې ښه نه دی شوی وویل، د ایران اسلامي جمهوریت په تیرو 40 کلونو کې د امریکا او د اروپایي هیوادونو له یو اړخیزه غیر قانوني بایکټونو سره سره د افغانستان کډوالو ته د خدماتو د وړاندې کولو لپاره هر ډول اقدامات ترسره کړي دي. د افغانستان څخه د پاسه 100,000 زده کوونکي د ایران په ښوونځیو کې زده کړې کوي چې 3,30,000 یې هیڅ مدرکونه نه لري خو بیا هم په ایران کې اوسیږي. د افغانستان د شیعه علماو شورا د سمنګان حمله وغندله. تسنیم خبری اژانس راپور کړی، د افغانستان د شیعه علماو شورا په یوې خبر پاڼې کې د سمنګان ولایت پال جهاد دینی مدرسې کې تر هغه حمله وغندله. په تیرې چهارشنبې ورځې د افغانستان په شمال کې د سمنګان ولایت په ایبک ښار کې د الجهاد دینی مدرسې دننه په یوې تر هغرې بم چاودنې کې کابو 40 کسان وژل شوي او 30 نور ژوبل شوي وو. د افغانستان د شیعه علماو شورا په سمنګان ولایت کې تر هغرې بم چاودنې ته په اشاره سره پرون ټینګار وکړ، د امنیت تامینول د طالبانو د حکومت مهمه دنده ده. طالبانو د پاکستان په سفارت حمله وغندل. زمون خبریال راپور کړی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان په سفارت ډزې وغندلې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د پاکستان په سفارت باندې ډزو ته غبرګون کې ویل هیڅ لوري ته به اجازه ورنه کړو چې په کابل کې ډیپلوماټانو ته کوم تاوان ورسیږي. تر اوسه کوم سړی یا ډلې د پاکستان په سفارت د برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. په کابل کې د پاکستان په سفارت دغه حمله په داسې حال کې کیږي چې پرون په کابل کې د پاکستان او د ایران په شمول د خارجي او داخلي شرکتونو په ګډون سره نړیوال نندارتون هم پیل شوی. ننګرهار کې یو خیریه بنسټ نږدې 200 میرمنو ته د کار کولو زمینه برابره کړې ده. زمون خبریال وایي د دې خیریه بنسټ چارواکي وایي یادو میرمنو ته د کار کولو ټول وسایل ورکړي او د تولیداتو لپاره یې بازار موندنه هم کوي. ډیپلوماسي د اوکراین د کړکېچ حل لاره ده. فارس خبری اژانس راپور کړی د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف دې خبرې ته په اشاره سره چې په اوکراین کې د مسکو پوځي عملیات به دوام لري زیاته کړه. ډیپلوماسي د دغه هیواد د حالت لپاره تر ټولو ښه لاره چاره ده. هغه پرون په کرملین کې په خبری کانفرنس کې د اوکراین د جنگ د ختمېدا د لارو چارو په باره کې ویل د دغه هیواد د حالت د حل کولو لپاره تر ټولو ښه لاره ډیپلوماسي ده. دیمیتری پیسکوف د جرمني د صدر اعظم اولاف شولت سره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د ټلیفوني خبر اترو په باره کې ویل. ولادیمیر پوتین په دغه ټلیفوني خبرو کې په اوکراین کې د حالاتو په بیلابیلو اړخونو باندې د غارګالو پترس کې له شول څخه وغوښتل چې د اوکراین په هکله د جرمني په دریز کې بیا کتنه وکړي. د اوکراین جنگ څخه د پاسه نه هم میاشتې کېږي چې دوام لري او دغه هیواد ته د امریکا او د اروپایي هیوادونو لخوا د ډول ډول وسلو تجهیزاتو او د ترهګرو کسانو د استولو کار هماغه راز دوام لري. د ایران او د روسیې چارواکو کتنه وکړه. زمون خبریال راپور کړی د ایران پر ضد د بندیزونو د ختمېدا په خبرو کې د روسیې د پلاوی مشر میخایل اولیانوف د اټومي تړون په هکله د ایران او د روسیې د خارجه وزیرانو د مرستیالانو د کتنې خبر ورکړ. اولیانوف پرون په یو پیغام کې ویل د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال سرګی ریابګوف او د ایران د خارجه وزارت د سیاسي چارو مرستیال علی باکری کانی پرون په ماسکو کې کتنه وکړه چې د اټومي تړون په کامل ډول د اجرا په بهیر غور وکړي. او د عربستان حکومت دینی عالم شیخ کاظم العمری ونیو. العالم ټلویزیون راپور ورکړی د سعودي عربستان آل سعود رژیم دینی عالم شیخ کاظم العمری په مدینه ښار کې نیولې دي. خبرونه پای ته ورسیدل. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، اوس به یو سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د اروپا د نوي امنیتي نظام په هکله د جرمني او د اروپایي اتحادیې په نوي درې د روسیې انتقاد نومیږي. د روسیې د باندنۍ چارو وزیر سرګی لاورو د ماسکو پر ضد د اروپا لپاره د نوي امنیتي نظام د جوړولو د اړتیا په باره کې د جرمني د خارجه وزیر النا بایربوک او د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د مسؤل جوزیف بوریل په څرګندونو نیوکه وکړه. سرګی لاورو د اوکراین د جنگ په باره کې د جوزیف بوریل دریسه په اشاره سره وویل. جوزیف بوریل له لومړۍ ورځې څخه ویل چې دغه جنگ به د اوکراین په بریالیتوب سره پای ته ورسیږي. دغه چاره د اروپا د ډیپلوماسۍ په هکله زیاتې زونه ښیي. جوزیف بوریل او النا بایربوک ویل زموږ هدف د روسیې پر ضد د اروپا لپاره د یوه نوي امنیتي نظام رامنځته کول دي. د روسیې خارجه وزیر لاوروف ویل که چیرې دغه چاره وکولی شو د اروپا نوي ډیپلوماسۍ وګڼو نو بیا اړتیا نشته چې موږ د هغې برخه واوسو. مخکې جوزیف بوریل په پولینډ کې د اروپا د امنیت او د ملګرتیا موسسې په وړاندې حضرتي غونډې کې په وینا کې روسیا د اروپا د نظم په ګډوډولو تورنه کړه او ادعا یې وکړه په اروپا کې یوه نوي امنیتي نظم ته ضرورت لرو ځکه چې روسیا مخکې نوی نظم په کامل ډول ګډوډ کړی دی. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤل جوزیف بوریل د اوکراین د بیا رغونې لګښتونو ته په اشاره سره د روسیې په مالي سرچینو هم خېټه واچوله او وی ویل مونږ د روسیې د مرکزی بانک د مالی سرچینو 300 میلیارډ ډالر په اختیار کې لرو او دغه سرچینې به د اوکراین د بیا رغونې لپاره استعمال شي. د روسیې پر ضد په اروپا کې د نوي امنیتي نظم د رامنځته کولو د ضرورت په هکله د اروپایي اتحادیې د یو تر ټولو مهم هیواد په توګه د جرمني او دغه راز د اروپایي اتحادیې نوي دریځونه او دغه چارې ته د ماسکو غبرګون نوی مرحلې ته د روسیې او د اروپا ترمنځ د چیلنج او د ټکر د ورننوتلو خودنه کوي. په حقیقت کې د روسیې پر ضد د جرمني په شان د اروپا د ځینو هیوادونو او د اروپایي اتحادیې د لوړ رتبه چارواکو دریځونه ورستلبري سختېږي او هغه سرزوري کېږي هم، او دغه چارې د اروپایي اتحادیې او د روسیې ترمنځ د ملګرتیا پړاو ته د بیرته ستنېدا او د دواړو لورو ترمنځ د روغې جوړې احتمال ډېر کم کړی دی. د روسیې د چارواکو له نظره همدا اوس اروپا د روسیې د دښمن په توګه د امریکا له دریځونو سره غږمله شوې ده او د ماسکو پر ضد یې له واشنګټن سره غږمله خپل غلیمانه اقدامات ډېر کړي دي. د روسیې پخوانی ولسمشر د دغه هیواد د امنیت شورا او سینیې مرستیال دیمیتری پیسکوپایي اروپایي اتحادیې له حد څخه زیات د امریکا د سیاستونو پیروي کړې ده او اروپا عملا د امریکا د فدرال حکومت په 150 ایالت بدله شوې ده. البته د روسیې پر ضد د اروپایي هیوادونو سخت دریځونه یوازې په امنیتي اړخ پورې محدود نه دي، بلکې داسې ښکاري اروپایي اتحادیې په سیاسي اړخ کې هم د روسیې پر ضد پراخ رواني او تبلیغاتي جنگ پیل کړی دی. د روسیې پر ضد دغه تبلیغاتي جنگ اخیری بلګه د اروپایي اتحادیې د کمیسیون د مشر اورسلا فون ډر لاین وروستۍ څرګندونې دي چې په تېرې چهارشنبې ورځې د جنګي جنایت په تور د روسیې د ولسمشر پوتین د محاکمه کولو لپاره د یوې نړیوالې محکمې د جوړولو د هڅې خبر ورکړ. هغه په یو ویډیو پیغام کې ویل لومړی روسیه باید د یو خپلواکه هیواد پر ضد د یرغلګر جنگ د جنایت په شمول د خپلو ویرونکو جنایتونو توان ورکړي، دوهمه دا چې روسیه باید د هغو ورنیو چې رامنځته کړي دي توان ورکړي. اروپایي اتحادیه په داسې حال کې د روسیې په ولسمشر ولادیمیر پوتین د جنگي جنایت تور لګولی چې څه موده مخکې په انټرنیټ پاڼو باندې یوه ویډیو خپره شوه چې د اوکراین د عسکرو په لاس د روسیې د نیول شویو کسانو د وژلو خودنه کوي. دغه ویډیو له خپرېدا وروسته د روسیې دفاع وزارت اوکراین په جنگي جنایت تورن کړ. د روسیې چارواکو بیا وویل چې ماسکو د اوکراین د عسکرو په لاس د روسیې د جنگي بندیانو د بوګنونکو وژلې عملان سزا کوي. ملګرو ملتونو هم د اوکراین د پوځیانو لخوا د روسیې د جنگي بندیانو د وژلې په هکله د خبرې شوې ویډیوګانو سموالی تایید کړی دی. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو زمونږ یو ساته سهرنی پښتو خپرونې ته غوږ یاست.
د تاریخ پانا ډیرو عزتمنو اوریدونکو، زما فاتل می سلامونه او نیکه هیلی و منې عزیزانو، او سم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پویږی، نن د خالی ورځ یا شنبه د 1401 هجری لمریز کال د لندې د میاشتې دولسمه نیټه ده چې د 1444 هجري قمري کال د جمادی الاول یا دریمې خور د میاشتې له اتمې او د 2022 میلادي کال د ډیسمبر د میاشتې له دریمې نیټې سره سمون خوري. یو سل دوات یا کال وړاندې د 1228 هجری قمری کال د جمادی الاول د میاشتې په اتمه نیټه مشهور عالم او فقیه اج کرباسی وفات شو. حاج ابراهیم ابن محمد بن حسن خراسانی کاخی چې پاج کرباسی مشهور بو، پا په 1380 هجری قمری کال په اصفهان کې زیږیدلې وو او له ابتدایي زده کړو وروسته د هغو د بشپړولو لپاره نجف اشرف ته لاړ. فقه او اصول او نور دینی علوم یې له علامه بحر العلوم او شیخ جعفر کاشف الغطا او نورو بزرګوارانو څخه زده کړل. اشارات الاصول، شوارع الهدایه او منهاج الهدایه د دغه عالم له کتابونو څخه دی. حاج کرباسی په 928 هجری قمری کال کې په 2 اتیا کلنۍ کې په اصفهان کې وفات شو او په هغه جماعت کې خاورو ته وسپارل شو چې درس به یې پکې ورکاوه. یو سل یو دیش کال پخوا د 1410 هجری لمریز کال د جمادی الاول د میاشتې په 8 نیټه مسلمان عالم میرزا محمد باقر زین العابدین خانساری په اصفهان کې وفات شو. هغه په فقه او حدیث کې مهارت درلود او په دې لړ کې د هغې زمانې له څو تکړه استادانو څخه د حدیث د نقلولو اجازه واخیستله. د غلور مقامه پو چې د عالمانو او فقیانو شجره شپه ژوندله څمو د پسې د اصفهان د علمي حوزې مشري په غاړه واخیستله. میرزا محمد باقر خانساری ډیر کتابونه لیکلي دي چې له هغو څخه حاشیه شرح لعمه او روضات الجنات کتاب ته اشاره کولی شو. یو سل یو ویشت کاله مخکې د 1310 هجری قمری کال د جمادی الاول د میاشتې په 8 نیټه مشهور مسلمان فاضل او مبارز شیخ محمد عبده د مصر د شمال په اسکندریه بندر کې وفات شو. هغه خپل زده کړې له الازهر پوهنتون پیل کړې او بیا د ایران د آزاد غواړي عالم سید جمال الدین اسدآبادی د درس ټولګې ته ورسید او د هغه له افکارو یې ډیره ګټه پورته کړه. د سید جمال الدین اسدآبادی له جلا وطن کېدو وروسته عبده په تدریس کې د هغه ځای واخیسته، خو په مصر باندې د انګلستان د استعمار د نفوذ په پراخېدو سره عبده هم سوریه ته جلا وطن کړی شو. عبده په سوریه کې له شپږو کالو تدریس وروسته پاریس ته لاړ او د عروت الوثقی ورځپاڼې په خپرولو کې د سید جمال الدین مرسته وکړه. هغه مصر ته له ستنېدو وروسته قاضي شو. شیخ محمد عبده د خپل استاد سید جمال الدین په شان د اسلامي نړۍ او اسلامي مذهبونو ترمنځ د اتحاد او یووالي آرزو درلوده او باوري و چې د نړۍ مسلمانان باید د کافرانو او استعمارګرانو پر خلاف متحد او یو موټی شي. یو سل درې کاله وړاندې د 1919 میلادي کال د ډسمبر په 3 نیټه د فرانسې یو لوی نقاش اګست رینوویر په 8 اویا کلنۍ کې مړ شو. هغه د 1848 میلادي کال د مارچ په 1 نیټه زیږیدلی و او ډیر ژر یې په نقاشي کې خپل شوق او وړتیاوې نندارې ته وړاندې کړې. په دې ډول چې په 1919 کلنۍ کې په پاریس کې د یوه غوره نقاش په توګه مشهور شوی و. رینویر په نقاشۍ کې د امپرسونیزم د سبک یو مخکش و. د دغه فرانسوي نقاش په مهمو آثارو کې د غنمو له غونچو سره یوه جنۍ د مخامه پای او سندرغاړي کتابونو ته اشاره کولی شو. اته دیش کاله وړاندې د 1944 میلادي کال د ډسمبر په 3 نیټه د هندوستان په مرکز بوپال ښار کې له یوې امریکایي کارخانې د کیمیاوي ګاز د لیک کېدو ستره غمیزه رامنځته شوه. دغه کارخانه د یونین کاربایډ په نوم د امریکا د 2 ملیتي شرکت د بې احتیاطۍ او د دغه کارخانې د مسؤلینو له لورې د حفاظتي سټانډردونو د نه رعایتولو له امله د MIC په نوم ګاز چې د وژونکو سیانور زهرو اصلي مواد جوړوي د هغه لمځکې لاندې د دریو سرچینو څخه لیک شو او په فضا کې خپور شو. د ګازو د دغه خبرېدا له امله د هندوستان بوپال ښار لږ تر لږه 2500 بېګناه کسان مړه او لکونه نور زخمي او زیانمن شول.
دفاعی توان منه.
گرانو او قدرمن اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره زه فاطمی ل خپل محترم همکار
علی اصغر عبیدی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی چې د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځي وړتیا او په خبرونه کې تاسو ته د ذوالفقار نومې چټکی او جنگی کشتی په اکله معلومات درکړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ایزانو نن سبا د ایران اسلامي جمهوریت د سپاه او پوځ د سنبال سمندري پیاوړ ځواکونو او لوی دفاعي صنعت په ملاتړ توانېدلې دي چې د فارس خلیج او د عمان د سمندرونو او د هرمز د تنګي امنیت په لوړه کچه تامین کړي. د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران د سمندري ځواکونو قومندان سردار تنګسیری په دې اړه وایي د فارس خلیج او د هرمز تنګي دوامدار امنیت زموږ سره کرښه ده او د فارس خلیج او هرمز تنګي په جغرافیه کې د امنیت د ټینګولو په لړ کې له هیچ چا سره توکي نه کو. د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران سمندري ځواکونو د پوځ له سمندري ځواکونو سره په ملګرتیا امنیت ټینګ کړی دی. البته د دې کار لپاره پیاوړي وسلې او سازو سامان ته ضرورت شته چې د سپاه سمندري ځواکونو د هیواد له دفاعي صنعت او په بنسټو شرکتونو سره په ملګرتیا د ضرورت او وړ پوځي سازو سامان ترلاسه کړی دی. په تیرو کلونو کې د چټکو کښتیو، سمارټ اوبتلو، کروز توغندوي سیسټمونو او د ځمکې لاندې توغندوي ښارونو په څیر بیلابیل سازو سامان د سپاه سمندري ځواکونو له لوري برابر شوي دي.
قدرمن اوریدونکو، مهمه مسله دا ده چې د سپاه پاسداران په نامتقارنه یا نامنظمه جنگي ستراتیژي کې د چټکو راکټ توغونکو کښتیو استعمال، راکټونه او ټریپیدو توغونکي وسلې ځانګړي ځای لري. پاتې کېدل زغم تر 15 نوي نات پورې د سرعت زیاتوالی او د توغندیو د توغولو سیستمونه د سپاه پاسداران د سمندري ځواکونو د نویو چټکو کښتیو له ځانګړنو څخه دي. تر دې دمه په سلګونه چټکې جنگي کښتۍ له ډول ډول وړتیاو سره د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران د ځواکونو له لوري په خدمت کې نیول شوي دي. د سپاه سمندري ځواکونو ته د ګڼ شمېر چټکو کښتیو ورکړه په دې معنا ده چې چټکې کښتۍ د دغو ځواکونو په دفاعي نظریه کې د پام وړ اهمیت لري. د چټکو کښتیو د کارولو تاریخ د تپل شوي جګړې پړاو ته ورګرځي او د اسلام سربازانو په همدغه رودې سره د فارس خلیج په سمندر کې د امریکایانو ستراتیژي له ناکامۍ سره مخامخ کړل. د سپاه د سمندري ځواکونو لومړی ډول آزرخش نومېدل د ایران دفاعي صنعت چې د ساده کښتیو په جوړولو خپل کار پیل کړی و، اوسمهال د عصري او پرمختللي کښتیو د جوړولو وړتیا څخه برخمن شوی دی.
چټکې کښتۍ په پوځي اصطلاح او کښتۍ ته وایي چې کوچنۍ وي او د چټک مانورو په زیات صورت سره د واټن د کچولو ورتیا ولري. دغه ډول کشتۍ په سمندري غزمو له سمندري حدود څخه په ساتنه او له یرغلګر سره د احتمالي مقابلې لپاره کارول کیږي. سمندري غلو او د دشمن هیوادونو له بیړۍ سره مقابله هم د دوه کشتۍ د عملیاتي ورتیاو په زمینه کې راځي. ایران د اسلامي انقلاب له بریالیتوبه مخکې د پوځي بیړۍ او کشتۍ په رانیولو سره په سیمه کې تر ټولو له پیاوړي سمندري ځواک څخه برخمن و، لیکن د تپلی جګړې پر مهال د سپای پاسداران پوځي چارواکو په دې فکر کې شول چې د سمندري عملیاتونو د ترسره کولو لپاره له داسې چټکو کښتیو څخه کار واخلي چې د سمندري ماینونو، راکټ لانچرونو او 12.5 میلی‌متر مشینګنونو باندې سنبال وي. په یادو ځانګړنو سره د پوځي کښتیو د جوړولو د بهیر له پیلېدو سره سم د دغو کښتیو پوځي ارزښت او یرغلیزې وړتیاوې ښکاره سوې. په دې توګه د نویو او پرمختللو کښتیو د جوړولو طرحې په نظر کې ونیول سوې. په دې لړ کې د دفاع وزارت سمندري صنعت د نویو چټکو او عصري کښتیو د جوړولو په لړ کې کوټلي ګامونه پورته کړي او په دې زمینه کې زیاتې پانګونې هم کړي دي. څو د مختلفو عملیاتونو لپاره په مختلفو وړتیاو سنبال چټکې کښتۍ په فارس خلیج کې د سپاه د سمندري ځواکونو لپاره جوړې کړي. د دغو مارژانو کښتیو له جملې څخه د ذوالفقار چټکې کښتۍ ته اشاره کولی سو چې د پام وړ جګړه‌ییزې او عملیاتي وړتیاوې لري. دغه کښتۍ د ایران د اسلامي جمهوریت د دفاعي صنعت د ماهرینو له لورې ډیزاین او جوړه سوې ده.
د ذوالفقار چټکې کښتۍ د ایران له لورې د جوړ شویو کښتیو تر ټولو مشهوره کښتۍ ده چې د ځایي ټکنالوژۍ پر اساس ډیزاین شوې او د آزرخش د چټکې کښتۍ په پرتله یې عملیاتي واټن او سرعت ډیر زیات دی. دغه کښتۍ په خپل کلاس کې تر ټولو عصري کښتۍ ده چې د بیړۍ ضد توغندیو باندې سنبال دی او په مختلفو طوفاني او سختو حالاتو کې د عملیات د ترسره کولو توان لري. د ذوالفقار د کښتۍ ټولې برخې لکه خوځونکي سیستم، شفټ او پرې او نورې برخې ټولې په ایران کې دننه جوړې شوې دي. د ذوالفقار کښتۍ د ضربتي او یرغلیزو بریدونو لپاره ډیزاین شوې په داسې ډول چې د دښمن په کښتۍ له توغندوي برید څخه وروسته په چټکۍ سره له سیمې لرې کیږي. ذوالفقار کښتۍ همدارنګه د سمندري ګزمو لپاره هم مناسبه ده. دغه کښتۍ د دښمن په بیړیو باندې د برید لپاره هدایتونکي لنډ واټن ویشتونکي توغندۍ توغولی شي او په سمندري راډارونو باندې سنبال ده. د 1949 لمریز کال د زمري د میاشتې په 1 دېرشمه نېټه چې د دفاعي صنعت له ورځې سره سمون خوړل، د ذوالفقار له اصلي کښتۍ څخه مخکتنه وشوه. د هغه وخت د دفاع وزیر احمد وحیدی د یادې کښتۍ د وړتیاو په اکله وویل، دغه کښتۍ د سمندري کزمو لپاره ځانګړې ده. په دښمن باندې د چټک برید لپاره ډیزاین شوی او په لنډ واټن ویشتونکي توغندیو او رادارونو باندې سنبال ده. هغه زیاته کړه مناسبه کارندوالی، چټکتیا، مانوری او زیات واټن کچ کول د ذوالفقار د کښتۍ د عصري ماډلونو له ځانګړنو څخه شمیرل کیږي. د کښتۍ بدنه د نړیوالو معیارونو پر اساس ډیزاین شوې او پرمختللې ځایي الکترونیکل ساز و سامان پکې نصب شوي دي. د ذوالفقار په نوي ماډل کې د نصر نومې توغندۍ نصب شوي چې د غلچکي او چټکو بریدونو لپاره مناسب دی. د دغه کښتۍ په جوړولو کې د نړۍ له عصري ټکنالوژۍ څخه کار اخیستل شوی دی.
ایزان د ذوالفقار د کښتۍ اوږدوالی تقریبا 14 متره دی. د باډۍ پلنوالی هم 4 متره دی. د پایو جګوالی 1 متر دی. د 14 ټنو د بار وړلو وړتیا لري. 2 ډیزلي موټرونه لري چې کښتۍ ته په ساعت کې 9 کیلومتره سرعت ورکوي. په وډکه ټانکۍ باندې تر 1500 کیلومتر پورې واټن کچ کولای سي. فاز الفقار باندې 2.2 میلی‌متر مشینګنونه یو په شاتنۍ او یو په مخکنۍ برخه کې نصب سوي دي. همدارنګه په کښتۍ کې د کوثر نومې د کښتۍ ضد توغندۍ هم لګول سوي دي چې تر 25 کیلومتر لرې اهداف په نښه کولای سي. د ذوالفقار په نویو ماډلونو کې د کوثر د توغندۍ پر ځای د نصر نومې توغندۍ نصب سوي دي. همدارنګه د ځواکونو ضرورت او عملیات په کتو سره د 12.5 میلی‌متر مشینګن پر ځای 23 میلی‌متر مشینګن او یا هم 122 میلی‌متر ګرنیټ لانچر هم نصبېدلی سي. په دغه کښتۍ کې پرمختللي الکترونیک او مخابراتي سیسټمونه او دوربینونه نصب سوي. د چټکو مانورو له وړتیا څخه برخمنه ده او د فارس خلیج د سمندر هوا او موسم ته په کتو سره ډیزاین سوې ده. دغه کښتۍ کې 3 کسه عمله ځایېدای سي او پلټونکي رادار یې سطحي دی او 10 کیلومتر پورې لرې ساحه لټولی سي.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه موژم ستاسو له حضور اجازه غواړو
او په متعال خدای مو سپارو.
ش عادتونه د ش عادتونو د پروګرام ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینه ومني. عزیزانو، د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې د دغه پروګرام یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
پیرو قدر منور دن کو دی وخه ژوند درلودل لپاره جسمی او رواني روغتیا هر دوړه درزخت وړدي. کله نه کله دی وخه ژوند درلودل لپاره د ژوند په سټایل یا سبک بدلون راوستل اړین دی. د ښه عادتونو په خپرونې کې د یو بل تر څنګ د ناوړه عادتونو پر ځای ښه عادتونه ځای پر ځای کوو. اړینه ده هغه سپارښتنې چې په دې خپرونې کې وړاندې کیږي ټولنیزې دي او شونې ده ځینې د ټولو خلکو لپاره مناسبې نه وي. د اړتیا په صورت کې په خپل ژوند کې د ځینو بدلونونو په رامنځته کولو لپاره له خپل ډاکټر یا سلاکار سره ضرور مشوره وکړئ.
عزیزانو، په تېره خپرونه کې مو د نیوکې منلو، روحیې ډیروالي، لارو چارو او د دې مهارت د ځینو ټکنیکونو د ودې په اړه خبرې وکړې. په دې خپرونه کې د نیوکو کولو په اکله موضوع څاړو. د نیوکې منلو مهارت او زده کړې ترڅنګ باید زموږ پام وي چې په غلط ډول هغه کس جوړ نه شو چې د ځان په ورانولو لاس پورې کوي او په ښه توګه له دې مهارت سره چلند نه کوي. دا ټکی چې باید په دې سمه توګه د مثبتې نیوکې منلو عادت په خپل ځان کې راولو ډیر د ارزښت وړ دی. زموږ سره ووسئ تر څو د دغو دواړو توپیرونو په اړه مسایل وپیژنو.
قدرمن اردن کو شونی دا ډیری کسان په خپل ځان نیوکه نسمه وګڼي. ځکه چې انسان ته منفي احساس ورکوي. له دې سره پر ځان د نیوکې اصطلاح د انسان د چلند شنن یو تجزیې ته ناغوته لري چې شونې ده مثبته هم وي. ډیری وختونه په ټیټه کچه پر ځان نیوکه کول له تاسو سره مرسته کوي تر څو د ځان فردي او شخصیتي ستونزې په پام کې ونیسئ او د هغه ستونزو د حل لپاره چې اړینه ده هوارې شي هڅه کوئ. خو په لوړه کچه پر ځان نیوکه کول ورانوونکی دی او ستاسو عزت نفس ته زیان رسوي او شونې ده ستاسو په روغتیایي وضعیت ناوړه اغیزه وکړي. ریچارډ تامسن او ډیوډ سی ژورپ هغه پوهان دي چې پر ځان دوه ډوله اصلي نیوکیانې پرتلیزه پر ځان نیوکه او لوکي سټنډرونو څخه پرته پر ځان نیوکه بیانوي. شونې ده چې مونږ یا زمونږ شاوخوا کسان له دې حس سره مخ شوي یو چې خپل ځان له نورو سره پرتله کړو. په پرتلې کې دا لیولتیا شتون لري چې نور کسان به د دښمنۍ لړخه بد وینو او دا چې په غیر واقعي او رویایي ډول یې له خپل ځانه لوړ ګڼو. د دې ډول پرتلې پایلې د مخاطب په اړه د ناسم درک شتون او د هغه دلیلونو نشتون له امله دی چې مونږ دې قیاس ته ورسوي د عزت نفس له منځه تلل دي.
له واقعي سټانډردونو پرته پر ځان نیوکه کول زموږ په اړه یو ډول منفي ځان ارزونه ده چې پکې اصلي سټانډردونه پلي شوي نه دي چې ډیری غیر حقیقي دي. مثلا تاسو تل احساس کوئ چې په کافي اندازه په خپل کار کې ښه نه یاست او خپل پروژه په خپل وخت ورکولای نشئ او خپل ځان ته د تمې پر خلاف ستاسو پروژه نه یوازې دا چې په خپل وخت ورکول کیږي بلکې ډیر ګټور وړاندې شوی چې تاسو بیا هم خوښ نه یاست، ځکه چې تاسو تل بریالیتوب ته د ماتې په سترګه ګورئ او خپل ځان ته بشپړ اعتبار نه ورکوئ. حتما تاسو هم ورسره مخامخ شوی یاست چې احساس وکړی دننه یو غږ له ځان سره لري چې ورته غوږ نیسئ. دا د ننه غږ ورته واګویه ویل کیږي، هغه څه دی چې موږ د هغه له لارې له ځان سره خبرې کوو. دا د ننه غږ کولی شي ستونزه حل کړي یا دا چې برعکس موږ د تیارې و خواته بوزي. دلته پر ځان نیوکه کول عبارت دی د پیښې په تړاو د شخص څیړنه وړاندې له دې چې د خپل ځان له دننه غږ څخه کار واخلي.
وګوریدونکو کره کتنه یعنی له عدل او انصاف سره عمل، څیړنه، ارزونه او سنجش، یعنی دا چې یو څیز ازمویل او سم له ناسم څخه بیلول دي. د دې تعریف له مخې کره کتنه د سمون او کمال لوري ته ګام اخیستل دي. کره کتنه د سمونونو یعنی د اصطلاحاتو راوستلو ته لاره هواروي او تجربو ښودلې ده هغه مدیران چې په کار کې پر ځان باندې انتقاد کولو ته ځای ورکوي په ښه توګه یې پرمختګ کړی دی. انتقادي عمل ځان ته پایلې لري. پر ځان د انتقاد کولو مثبته برخه دا ده چې کولی شئ هغه کارونه مو چې ترسره کړي دي وګورئ او هغه لارې وټکئ چې له تاسو سره مرسته کوي چې په راتلونکي کې له بې لارې کېدا څخه وژغورل شئ. تاسو په ډېر احتمال په دې لیدلوري سره ښه عادتونه ترلاسه کړي او د ژوندانه په اړه خپل چلند او لیدلوري ته بدلون ورکوئ. البته په ډیرو برخو کې پر ځان نیوکه کول د نورو د قضاوت د ویرې له امله ترسره کیږي او انسان وړاندې له دې چې د نورو کسانو له لورې وارزول شي خپل ځان نږدوي.
عزیزانو، پر خپل ځان د نیوکو کولو یوه بله پایله د خپل ځان د وړتیاو پیژندل ده. کله چې تاسو له خپلو وړتیاو خبر ووسی، پر خپل ځان نیوکه کول له تاسو سره دا مرسته کوي چې د خپل شخصیت کمزورتیا او پیاوړتیا وپیژنئ او د خپل کار او ژوند کولو د سټایل ښکاره انځور ترلاسه کړئ. داسې لیدلوری د دې لامل ګرځي چې تاسو خپل واقعي وړتیا درک کړئ. په پایله کې تاسو هغه لور ته هڅه کوئ چې له تاسو سره مرسته کوي او تاسو بریا ته رسوي. مثلا تاسو غواړئ د یو سالم ژوند سبک غوره کړئ. کله چې په انتقادي لیدلوري سره خپل اوسنی ژوند ته وګورئ، د خپل خوب، ډوډۍ خوړلو او سپورت او ورزش وخت ته بدلون ورکوئ او له خپلو ناوړه عادتونو څخه ډډه او ښه عادتونو ته یې پر ځای ټاکئ. همدارنګه له خپل ځانه خبرتیا د انسان د ودې او پرمختګ لامل ګرځي. کله چې پر خپل ځان نیوکه کوئ، په واقعیت کې داسې دی چې بل څوک په خونه کې شتون لري، ستاسو تر څنګ ناست دی او پر تاسو نیوکه کوي. په دې صورت کې تاسو ډیر ژر د ستونزو ریښه پیدا کوئ او د حل لاره ټاکئ. مثلا که له خپلو اولادونو سره د نیکو اړیکو په برخه کې ستونزه لرئ، که نیوکه کوونکی لیدلوری لرئ، شونې ده چې متوجه کیږئ چې ستاسو د ننه غږ تاسو ته ستاسو د کړنو په اړه خبر درکوي. تاسو دا ستونزه جدي وګڼئ او د ستونزې هوارولو لپاره هم ګام واخلئ.
وګوردونکو دې مهم ټکی ته پام کړئ چې ډېر ارزونه کولی شي ستاسو رواني ځواک د وخت په تیرېدا سره له منځه یوسي او فکري بې پروایۍ ته له ورته حالت سره مخ شئ. کله چې پر ځان سخته د ننی نیوکه کوئ، خپلې وړتیاو ته د شک په سترګه ګورئ. هغه کلمه چې د ځان په اړه کاروئ توندې کلمې او ورانوونکې وړاندوینې دي. پر خپل ځان نیوکه کول کله چې له چوکاټه بهر شي په منفي فکرونو اوړي. داسې چې تاسو ډیری وخت په موقعیتونو کې هڅه کوئ، کله چې داسې له خپل ځان سره بوخت واوسئ، یقینا پر ځان سختی کوئ او ځان ته هیڅ د تېروتنې وخت نه ورکوئ چې دا موږ ټول انسانان بشپړ نه یو او څه نه څه تېروتنې کوو. بیا مو تېروتنه کړي او بیا هم پر خپل ځان نیوکه کوو او په پایله کې یو باطل دور لرو چې په پایله کې زموږ د رواني ماتې لامل ګرځي.
که د ټیټو رفتاري ګواښونو منونکیو لکه پر خپل ځان افراطي نیوکه کول، چوپتیا او په بحثونو کې ګډون نه کول، د بې کفایتۍ احساس په غوښتنو کې ستونزه، د تېروتنې جبرانولو پر ځای فکري بې پروایي او د نیوکې اورېدو په صورت کې توند دفاع، په نیوکه کوونکي لیدلوري کې په منفي توګه عمل کوي او د ذهني بې پروایۍ لامل شوی یاست، له دې امله که داسې فکر کوئ چې په منتقدانه لیدلوري کې په سمه توګه عمل نه کوئ، د حل څو لارې تاسو ته وړاندې کوو. په لومړي پړاو کې هڅه وکړئ د تېروتنې پر ځای د تېروتنې په جبرانولو غور وکړئ. موږ ټولو ته آسانه ده چې ناوړه موقعیتونه د خپل ځان دننه اړخونو لکه د خپل ځان شخصیتي ځانګړنو پورې وتړو. ډیری وختونه داسې دي چې موږ له خپل ځان سره خبرې کوو، هیڅکله له خپلو ملګرو سره خبرې نه کوو. غوره دا ده چې د ښه والي لپاره ناسمو کړنو او عادتونو ته پاملرنه وکړو، تر څو هغه تېروتنه او یا هغه موقعیت چې ترسره شوی او تیر شوی دی او بل کوم کار د ترسره کولو لپاره نشي کولای.
پګور دن کو هتا کا پزنګړو موقعیتونو کې منسم ګام اخیستې وي د هغه بهرنی لاملونه روښانه کړی، خو پام وکړی چې له موقعیتي عواملو څخه د پلمې په توګه کار وانخلی. همدارنګه په دوامداره توګه له ځان څخه د بشپړوالي تمه مه لرئ او کوشش وکړئ له ځان څخه تمرکز لرې کړئ او نورو مسایلو ته پام وکړئ. له خپل ځان سره مهرباني تمرین کړئ. له خپل ځان سره مهرباني لکه د یوه ملګري لخوا په غېږ کې د نیولو په څیر عمل کوي چې تاسو ته اجازه درکوي له تاوتریخوالي پرته پر ځان نیوکه وکړئ. هغه ناوړه حس حتی که په ځانګړي موقعیتونو کې منسم ګام اخیستی وي د هغه بهرني لاملونه روښانه کړئ، خو پام وکړئ چې له موقعیتي عواملو څخه د پلمې په توګه کار وانخلئ. همداراز په دوامداره توګه له ځان څخه د بشپړوالي تمه لرئ او هڅه وکړئ له ځان څخه تمرکز لرې کړئ او نورو مسایلو ته پام وکړئ. له خپل ځان سره مهرباني تمرین کړئ. له خپل ځان سره مهرباني لکه د یو ملګري لخوا په غېږ کې د نیولو په څیر عمل کوي چې تاسو ته اجازه درکوي له تاوتریخوالي پرته پر ځان نیوکه وکړئ. هغه ناوړه حس په هغه ځانګړي موقعیت کې شونې ده تاسو خوشې نه کړي، خو لږ تر لږه موقعیت ډیر زیات نه تجزیه کوئ. د مشهورې خبرې په څیر صبر تریخ دی خو میوه یې خوږه ده. د ځان خبرتیا او د یو سم رفتار تمرین کول یو اوږدمهاله کار دی. داسې نه دی چې تاسو نن شپه له ځان سره پریکړه وکړئ او سبا ټول شیان په اسانه توګه تاسو ته چمتو وي. له دې امله اړینه ده چې په دې لاره کې صبر ولرئ او خپله هڅه له لاسه مه ورکوئ.
شعادتونو د پروګرام ډیرو قدرمنو اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دم موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.